د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د چي د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایس سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیه ته پام اړولې ده. یو ان ایس سی آر د سیشن می پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبه په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره وسو زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هیواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدیږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د اوو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس آژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقوړونکې شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 23-45 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن به پرځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالر نیولې تر 1 تریلیون ډالر پورې به په متحدو ایالاتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې ومومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښارې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زیلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسی چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بې پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کنړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشله، خیمونه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره چې د ټینګې
پرون د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه دی، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، هر هیوات د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د خلنځه 15 لک و یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي، او د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتې. یو شمیر زلزله ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي، او اوس د سرپناه او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی پر رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار اسمت الله اسمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشټوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تیروي. په راپور کې د ښاغلي اسمت له قوله راغلي چې د هوا په لسړی دو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو ما ازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا ودینو بس بل راځي باران وشو تیر وخت نور خدا ته فته لګي غریزه علاقې دی فش د غواور او شل خیمه نو بچت ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واوره پاتې کیږي بارک ستوبته راوځي مالون نه دي ماشومان دي صاحب کتاب د ټول سرپناه دي وره
د اګست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشکیل کړي دي. د دې نور څه چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه مخکې زلزلې لا تصور ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم د خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجه زلزلې نږدې 2 وروستۍ د ویجاړې ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 1340 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم گاونډیان ورته ځای ورکړي دي. د یونیسف په وینا د ارزونې لمخې دي زلزلې په شپږو سیمو کې ورزنې ژوند ګډوډ کړي، خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمیرې یو نوی ترسیږي ځانمن شوي. د اوبو اتل سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم خنه ده چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بل خوص منګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلہ کې کورونه ویجاړ شوی وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپل او کوچنیو ماشومان سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بل خلای د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزلہ شوی دا عوام راس پر سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډیر یخه د مرزي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې بل خو هیڅ شي نه سد خوراک د پوخاک نو پته ما سوچ چې کومکی کومکونه نشته نه پېم چې باید موږ غمو وخړل سي څوک نشته چې موږ غمو وخړي. وضعیت ډیر خراب ده نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه زلزلہ کې ټول کور نه لیدل اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښت کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګیږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده. مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې ځپلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چا وایي د زلزلې لنیټي رئیسی همکارو بنسټونی 2,00,000 او 11,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیواله ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 دېرشم